د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. تکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې وایي چې د دې دفتر مشره دبرا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتاب بورد هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې امدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې روسي ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه کړي. ولادیمیر زلنسکي همداراز روسیا په تروریزم تورنه کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج ویشتلی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې نن د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یوه غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تېر اونۍ چهارشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي، خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد اسدي رډو ته وویل چې ښاغلي متقی دیبورا لاینز ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لرې دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي، پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتو له نړیوالو د افغانستان لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډې جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتونه هم د اوکراین جګړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په مقر کې نن د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره غونډه جوړیږي. د سفر په برخه کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو محدودیتونه او په کابل کې د کور په کور تلاشۍ په اړه انتقادونه مخ په زیاتېدو دي. همداراز ویل کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د درې رنګ ملي بیرغ سره د مینې له کبله یو شمیر افغان ځوانان وهلي ډبولي او اند د مرګ ګواښونه یې ورته کړي دي. یو ورځ مخکې پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د دوو ځوانانو عکسونه خپره شول چې ګنې په خوست کې طالبانو د ملي بیرغ د ملاتړ په تور ویښته طریقه چې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د خوست ولې څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې خلکو ته ګواښ کړی و چې باید له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه د بیرغ لرې کړي.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمهیزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلی ډبولی او سپک کړی دی.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي، چې دوی انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپله شکنجه کړم ویل ټکول یې رکړه، زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې تا په کوم نام شکنجه کړم، مولې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچي کړي او د دوی سپکاوی کړی، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کاروالی نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله ځلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي ځلاند او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور سور زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملي ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګندول ځای شوی دی. د خوست د والي ورستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی او باید په دغسې موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملي درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړیوال بانک د مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څپاندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالی مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړې. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشری بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورنۍ ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوري پالو په قطبونو ویشلی وي، دا ځل د ولسمشر بایدن د وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه رپول. ښاغلی بایدن اعلان وکړ چې امریکا د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم بندوي او زیاته کړه پوتین داسې انګیرله چې پر اوکراین ولکه به ټینګه کړي، خو برعکس له داسې یو ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د پر روسیې د لګول شویو بندیزونو لست چې هدف یې د روسیې د اقتصاد کمزوري کول دي ولوست او زیاته کړه د روسیې ولسمشر له دې نه و خبر چې څه پرې را روان دي. ښاغلی بایدن کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراز پر خپله اجنډا هم رڼا واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. په همدې حال کې د ګوګل اروپایي څانګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملین د پلوي خبري چینلونو آر ټي او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. ګوګل چې یوټیوب یې یوه برخه ده پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا پریکړه سمدستي عملي کیږي، خو یادونه یې وکړه چې وخت په کار دی څو سیستمونه یې په بشپړ ډول بند کړي. همداراز ټویټر اعلان کړی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له انفاس سره په یو وخت کې به د آر ټي او سپوتنیک رسمي حسابونه بند کړي. د ټویټر د ادارې یو مسؤول چارواکي رویټرز خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې روسیه د اوکراین د بنسټیزو تاسیساتو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتوني بلینکن وویل چې پر اوکراین له بشري حقونو د روسیې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزي میدان کې د روسي ځواکونو بمبارۍ له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د روسیه په ترورزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلی دی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوي دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هره شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر ښوونځیو، روغتونونو او د استوګنې پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیه چې د برید ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکیان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولیږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نږدې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام خبریږي چې د موسیقي او سندرې برخه ده. خو له هغه مخکې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبې سر له سبا شروع کیږي.
ټاکل شوی ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبې ترمنځ د شلاوریزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د ویل د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبې ترمنځ به دوه نړیوالې شلاوریزې لوبې ترسره شي. دغه لوبې لپاره افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
افغان لوبډله به د شل اووریزو دوهمه